لاس بچی شوی احمد شیبریم دا سدیر دو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم ته غاړه کیږدي. د یان ستولتنبرګ د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو او سودان د اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړل. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکان هر ورځ په افغانستان کې په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پاملرنه وکړي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د غوزند د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس د له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال تر بل هر کال د پولیو پیښې په افغانستان کې زیات شوي.
د روان میلادي کال له پیل نه راپه دې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوي. 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوي دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي چې هر کال 2.5 میلیون د ماشومان د نامنویو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې شي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د نامنو سیمو اوسیدونکي دي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نورمحمدوف او جسټین ګیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبره سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي او دا وري کوربه د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ده. خبیب نور محمدوف وی لخپل اتلولی به دفاع وکړي خو شرایط تر پخوا لږ څه متفاوت دي.
Right now it's like زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابوظبي کې لوبه کوم. د کرونا وبال شرایطو سره او دا چې نندرچان بنوي مینوال بنوي لکه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړی خبیب نور محمدوف په افغانستان کې ډیر مینوال لري. د یو اف سی د سپک وزن اتل دی او تر اوسه لا 28 لوبو هیڅ ونه دی بایللی. امریکایي فایټر جسټین ګیجی 22 لوبې ګټلی او دوی بایللی، خو دوی هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي او د دوی د اوسنۍ لوبې وړاندوینې هم تقریبا مساوي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځني او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف ای ټی اف پرون په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف ای ټی اف له 15 غړو هیوادونو او 2 سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 20 عمل کړی په کار ده چې پاتې نور هم د 2021 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی، هغه تور چې پاکستاني چارواکو هیڅکله نه دی منلی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگتن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې اړیکې په خپلو کې عادي کړي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده. د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره په بهرنۍ تګلاره کې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې دا یو لا سراوړنه ګڼل کیږي. ټرمپ چې د نظر پښتنو له مخې تر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن وروسته دی زیاتوي لږ تر لږه 15 نور عرب هیوادونه غواړي چې له اسرائیل سره د سولې تړون وکړي. ولسمشر ترامپ پرون لسپین ماڼۍ په ټلیفون د اسرائیل او سودان له سرجاعظمانو سره خبرې وکړې. د اسرائیل سرجاعظم بنیامین نتنیاهو وویل دا په سیمه کې د یوه نوي دور پیلامه ده. د سودان سرجاعظم عبدالله همدوک وویل حکومت یې له نړیوالو سره د داسې اړیکو په هڅه کې دی چې د سودان د خلکو په ګټه وي. تر دې موافقې څو اونۍ مخکې متحد عربي اماراتو او بحرین له اسرائیل سره روابط عادي کړي وو. د لیبیا د جګړې ښکېلو خواوو سمدستي د یوه دایمي اوربند د ټینګښت پر سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتو لخوا په رسمه پیژندل شوي حکومت او د خلیفه هفتر ډله د سویس په جنوبي په جنوا کې تر 5 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقې ته ورسېدل. اخوا د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د دغه تړون هرکلی وکړ خو په تطبیق یې ټینګار وکړ.
So we welcome the announced ceasefire.
موږ دغه اوربند له اعلان هر کله کو او د ملګرو ملتونو د هغه ټولو هڅو ملاتړ کوي چې د لیبیا د شخړې د سولې حل لپاره یې کړی. دایمي سولې حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند رانوي وکړي او تطبیق یې کړي.
Implement the ceasefire.
د لیبیا د جګړې خواوی به په تونس کې سیاسي خبري پیل کړي څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسراوي سره جوړ شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او تاسو ته پکې سندرې خبرې کړو، خبري مطالب راخلو. د ناټو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناټو په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د درنې جګړې شوې دي. صفي الله سنکزی راپور لري.
طالبانو ته د ناټو سازمان د سرمنشي یونس ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکې کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یونس ستولتنبرګ جمعه د ناټو د دفاع وزیرانو د دو ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټیټکړي څو د اوربند ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغوی باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. داسې چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه دا وروستۍ ورځ د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. دې ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونیو جګړه روانه ده او د درېدو ترکې نه لیدل کیږي. افغان حکومت ور وخت تلفات منی خو وای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې خبرې کوي. مرکچانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړي، خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصت استفاده وکړي. ناټو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په امریکا کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټول هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تیره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتیږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر بیډایچ ویلي نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
یو ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول ود شر
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو له واکسینه شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومی شي. د پولیو یا د ماشومانو ګزن نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اصلا مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره
دا پا کابل که دا پولیو یا گزن یا لحق و قربانیانو نده چه دا معلولیت لعمل خلق ور بنده امالنده وحی دا معلول انجلی نبیلانو میگی شاوخوا 15 کال ولانده دا پولیو پا ویروس اخته سویده
زای فامیل من وردمی مشکلات با خودم سرگیر بود
نبیلا وای چې په څلور کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا سوې او په شپږ کلنۍ کې پلار په یوه چاودنه کې ووژل سو. نوموړي ته اوس د څلور کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده. نبیلا همداشان وای دوه کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو وروم که به مې پولیو خودم به بسیار
په نهم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تطلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپله تجربه کړې غوښتل مې خلکو ته دا ووایم چې باید واکسین شي خو دا اجازه به یې نه راکوله. ډېر په ستونزې سره وتوانېدلم چې دوه کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
نوموړی وایي چې په سختي سره یې ښوونځی خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت سوي دي.
بله د روان میلادي کال له پیل نه راپه دې خوا په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت سوي چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوي دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9، په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت سوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په څلورو پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق سوی چې له دې ډلې یو سراسري او درې نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق سوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت سوي وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4 یا 5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي. کیږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان وای د پولیو مثبتې پیښې په هغو سیمو کې ثبت سوي چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوښښ لاندې نه دي راغلي او که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 70 مثبتې